سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړې ما او تاسو مشال ریډیو وري او سم د یوې ځنګړې مرکې وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړې راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کره کتون کې نستړی کې دن کې لیکوال وایي ځکه چې خغا په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیل صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیره ډیره مننه جی چې تاسو خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او حال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلې په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دې زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زه کېدلې بیا مې ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده دولسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوړي نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامیه کالج نه مې ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه هم د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړې ده په 2000 کې زه د وکیل شوم وکیل وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن اپور چې سره پیر کی بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم دلته مدغه هلی زلی دي او بیا چې کم دې ما ایل ایل بی کړی دا بیا ایل ایل بی سره چې دې نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دې د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه هلی زلی دی ور سره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دی د دوی یو خاص فیلډ وی نو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډی کیسی لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکی لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی مونږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو.
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي یار از آل راؤنڈر براته نه بس دا خبره ده درسته ده چې تقریبا ډیر سیزنو باندې ما ته بس مې کړی دا شاعری مې کړی دا ناول مې لیکلې افسانې مې لیکلې او تنقید کتاب شته ده کار کته نه خاکی مې لیکلې نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلې شي خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ته ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزنو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلې نو ما سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکی مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلې چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی مې لیکلي نو دا سیزونه بس د ادب سره چونکې دا ټول سټڈی په یو ځای روان وي نو چې کوم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وي نو بیا کوشش کوي چې سړی هغه سیز چې تا ته کله د هغه سیز اشاره وشي نو په خپله بیا سړی هغه طرف ته توجه وکړي هغه سیز ولیکو نو شاید دې وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیک کړی د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس داسې دي لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي د غشانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا دیو چیز نه متاثر شم کلا د بل نه په هغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خونه ده شوی ځکه چې موږ دسه او روکنه غا انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماستر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پویږي خو په هیڅ هم پوره نه پویږي نو دسه خونه ده شوی چې تاسو سره
او متر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی بالکل همداسې ده چې همداسې وګڼه چې په ایسم نه پوهېږم بس ټول چیزونه ته مې لاس اچولې
تاسو لکه چې خپه شوی ما خپ خټک صاحب ما داسې نه دی ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ ما خاص یو مقوله وویله
او بس اول به ما لکه شاعري وسم کوم ما د شاعر سره د تکل مې دو کتابونه راغلي داسې د افسانو او مختلفو چیزونو باندې ما تبازمایي کړی ده خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم چیز لیکلې نو ما کوشش تا کړی چې پاغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی که ما تکل لیکلې نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی ما ته څنګه لیکل پکار دی نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا ډیکل بیا ما ترجمه کړی دی فرانسیس بیکن ما ژباړلې ده نو دغه شانت مختلف سیزونه چې کوم دي کما پښتو ادب کې د ماحولیاتی تنقید باندې کتاب لیکلې نو ما ول بیا په ماحولیاتی تنقید باندې ځان او یا پوی کړی دی چنن سبا مسله ستا نو تر څه حد خدا سیدا خو زه دا نه شم ویلې چې بیا ګینې زه په دې ټولو سیزونو کې ماستر یم نو ممکن ده چې په کم سیز باندې ما لګ ډیر ځان پوی کړی دی نو تر هغه حد به ما په لیکم کړی دی نو ماستر بالکل نشم ویلے خو تر لگ لگا دے تر سہا دا پدا غٹولو سیزونو لگ لگ میزان پوئے کڑے نو بیا ما اغلی کڑے خو بیا دا سی ندے شوی چیز ما تکل لکلے نو بیا میں افسانہ پریخی چا افسانہ ملنا دا ٹول سٹڈی یوزے روانے ہی او پدی ٹولو سیزونو لیکل کوم نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوره که جیک اف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک اف څه ته وایي ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزنو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرسي کې ډېر لوستونکي لرای کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپل پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما غوته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې را څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته به اندازه وي او نور ما چې خپل چاپ کړی نو هغه ما یوم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایڈریس را سره وي او بس هغه ته ورلېږم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ کوم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پی وکیا ما ته ریسپانس را کی چیرې خه کتاب لیکل شو هغه م ریسپانس تا کس چې ما ته پته وی چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یاد اس نور ملګری چې هغه په تبصره وکیا ما ته وی چیرې دا د خه کتاب لیکل
مننه یار زه هم په سایه درای خلکو کشمار کړم
دا چې دا زما د پیر هر سر سدي او نو پدی وځنه نور د ګټي وټه خو څه گنجائش نشته خدا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما دا شو کنه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تاند ځلاند ده لیکم چې کله دا جذبه سره شو خپل بغل کېنم
مسو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه است دی
زما ترنن نه پوری چې دین او هغه دشمار په لحاظ سو پنځه ویش کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری و او هغه د په وجود کې نه ځایګم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 اوم کې دا چې کومه عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل غور صاحب دی کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېګم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرې د ما په پیجه نه کنا او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورغی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران چې باندې لیکل شوی دی بیا دا تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا دا تکلونو دویم کتاب پګړی بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمانده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړی د پښتو ژبه او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی پښتو پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ او رنګ دا ما اردو انگریزی تشباڑی لی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دستارنامه پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو اغا د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړی غاړي دی چې اردو انگریزی ته ترانسلیټ شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا د غین علاوه ناچاپ چکم دین اغا د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیه دی او دغه شانته د شاعرې څو کتابونه چې دی اغا ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 شپږ کتابونه اغا اوسم په کیو کې دی چې ناچاپ دی او هغه ان شاء الله پراتلون کې راځي
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام صاحب کشمیر 1500 رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه نه بخي پښمار کې هر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالیکله په دې چې اجمل خټک په شانت په یو لوش شخصیت باندې مالیکله دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک صاحب دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې د په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وختي جاب دی پیشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل موبایل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به ووایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب ادب بیا زه دا سوګنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریح مو ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څوک سی سایډ ته ځي څوک ډینرونو ته څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حال زلي نوري نه نه ډینر ستا ک څوک مخ وړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاډي کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتابي یاد لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مراته دا وایي چې کله تاسو بینم نو تاسو رقم نه یو زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو ته نور ژبوالې نه غبیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان نه دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه غړم زنه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بیا سه به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه بناستي او وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کړي وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دا غسیس سره شوق تا غسیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پویدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټیم زه وکالت ورکوم نور سیزن تو ور کوم داسې ادب ته هم زه هغه مر بلکې ټول نه زیات ټیم چې کوم دی غزل لیکل او ستو ادب ته ور کوم نو داسې نه دی چې کنه دا ما ویشلې دی یا څه شعوري تور بس روان دی چلیږي او وخت چې کوم دی نو ما کله دا نه ته کولی چې دومره ګڼټې به وکالت ته ور کوم دومره ګڼټې به ادب ته ور کوم نه بس دا سلسله دا روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ور کړې کله کله دا وکالت ټیم ما ادب ته ور کړې دا شانته دا وخت چې کوم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسنه د غیر شعوري د غشانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید د ادب سره زما شوق ده بلکې زما چې کوم کور بچیان دی کور دان دي دا هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې هغوی را سره هم پکې برخه اخلي هغوی هم زما د ډېر ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبرې او هغوی کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه در کړی چې یا هغوی مانا ګیله کړی وي چې یار ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلت بچو تم مخبل وقت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرې دم م واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیز ما تر ازي فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په کوم سره برخه خل دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکل دی د ناول لیکنه د بهر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د ګټي جنگ لیکل دی او دام په دغه زمونږ په دې مکه کم په دې تنظر کې ما دا لیکل دی تاسو چکم دا سوال دی چې د ناول بهر ته څنګه ګوره نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کی زه خدا نه شمه له چیرې غنی ډیر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډیر ښه ښه لیکل شوی دی لیکل کی لوستل کیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دی کاغه نور محمد ترکی لیکلی دی کاغه شپون صاحب دی کاغه نصیر احمد لیکلی دی کاغه صاحبزاده ادریس دی کاغه رسول رسا صاحب دی کاغه تایزه صاحب دی کاغه طاهر افریدی دی کاغه فاروق سرور دی بیا په زنانو دی په لکه مې بل نوم چې کم ده د صفیا دی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر ښه ناولونه لیکلی دی ممکن اسنه نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نورو ژبو سره پرتل کو لکه اردو یا انګلیش هغه څه خو نشته خو بهر حال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته دی ناول شته ناول لیکل کیږي او ښه ناولونه خصوصا وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کم ده په دې باندې ډیر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کم ده نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسینه ګل ناولونه دي او په ښه انداز لیکلي شوي ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغوی هم ډېر ښه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلی چې ګنیره ناول ډېر زیات په مختلف دی خو دا دی چې ولاړم نه دی او د ډېرو سیزونو سره چې کوم دی موضوعي ګرځولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپل دا بلکې چکل دا یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا دی چې پښتو اصل کالا دا یا دا پښتو ناول چې کم دی هغه سل کالو نه زیات مزل کړي دی نو چې کم سیز یو پیړه مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدلی نه دا هغه سازگار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولای خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغه ودا کړي دا زه ولاړ نه ده او مزید وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوي، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او دا سے آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ، البتہ دا پشتو نماز باڑی کڑی دی اردو تھا اچھا چاپ تھی ہو تبازات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعر یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وی د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبہ دی نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی او بل چکم دی هغه چلورم کتاب اردو کی چکم دی نو هغه ما فورن لیکوال چی دی دا انگریزی ژبه دا نورو ژبو هغه باندې ما لیکل کړی دی نو هغه ممکن ده چې هغه باندې مې یو کتاب راشي نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل اسه دا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال په هغه کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ په خوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وي او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډه دل او یو خدا برخوا دا چې سلسله و چې دا یو بل بووینو یا خبر یو بل نه خبر شنو، سغه 24 غنټه د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه متخیل هغه د غونډه د ناست هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه سکی دی چې خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه ټول راغونډېدل. بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند و ځلاند و، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر و دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وکړو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه ووایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي، دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي. شته دي ملګري چې هغوی سره ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې اوس هم هغه تنقیدي حالې ځلې کې، خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې وو. او پاغي کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دانورو او ټولنو کې چاغي خه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او خه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسې لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرسې دی وی جرګي وو وو چې هغه تر خپل وسه ډیر خه خپل جسمه دغه واسطه جمهور پوه دا دغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شاند تسلی بخښنه د لکه څنګه چې د جرسې دی وی جرګي وو
د نورو ګوندو ژبو سره چې پرتله کوو نو د پښتو وسینې ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچی سندې یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو مداغونه زمون ادب ډیر مخپوران روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو پاره کې چې کم انداز ده کم معیار ده دا غینه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر منو چې زمون معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګلیزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمون سره چې نور دلته د کومونو ژبې پر ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې مخ او په مستقبل کې به هم خوي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي نو دا چې کم دی وړو کې پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دی ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دا غوناسته پاسته کیږي اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبره کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کم یاره هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتا تا ار دویم کس پښتور کاری او دا ټول چې کم دغه پروګرام ته راځي دغه شانتا په افسانوی لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندی ژبه چې کم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو دا هغه هم هغه امکانات چې کم تر اندرمنی سند د پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سند نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتل کوو نو دا غي نظمو د ادب وزا ډیر لوړه ده هغه ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنای تاسو څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې مونږ امید ډیر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولې چې مونږ کم ده کوم څه سوشل میډیا لاره هم ګورو نو پای کې کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولي هلې ځلې دې پکاروي چې کوم نورو ژبې پکاروي د مخ په خیال داده چې راتلونکي د پښتو ادب ښه ده ولې چې اوس دا د نت ژبان دا ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمونږ ژبه د دې سجونو وړ نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکاره ده پراتلونکي کې به دا ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو هغه په هغه ور سره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول دي دغه نه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر مخه خزوانان چې کوم دی غارن سبا ډیر ښه لیکوال دی په هر موضوع له اثر کاغه د تنقید نوې تیورې په لاسر دی کاغه د ناول دی کاغه افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعرې په لاسر دی نو راتلون کې زه بالکل ښه غنم او د پښتو راتلون کې بد نه دی ډیر ښه دی او په کارم دی چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دی
د مشال رادیو غرونه اوریدونکو اوسوا د مکو او سندره اورو
دا آئینه مخی تسترگی تو روی یو خاندی دا آئینه مخی تسترگی تو روی یو خاندی دا چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی دا چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی دا آئینه مخی تسترگی تو روی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ
زیاتره مو پوسټونه وی تصویرونه مو ورکړي وی یا د کومه غونډه روداد وی حال احوال وی یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی شیرونه وی خاکی وی نو د دې ساغز دې تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مزایا کوي ستاسو څه خیال دی
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی زن خدا سے وقت زیانم وی او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعثم گردی یعنی آغا کسانو سر چیز ماڑی کی دی چاگا پوہ لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی دا اگو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لاری فائدہ حاصل ہو خو زن آغا کسان دی چاگی بیا آغا معیار نہ لری لازمی خبر آغا دا وقت زیانم گردی نو زب خپل دا ویم چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې نو ته ژوندې پاتې کېدې شي ادروایز کته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یو چې دا هم یو د ځان د پیژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ ورډ وی او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه نو زه دا هم چې دا ملا جوړه وندر جهان دې چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی او کله کله چې کوم دي نو هغه دا کار پوسټونه هم وی خو چون کې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دي هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي اول بداو چې تب رسالې ته او او یا چرتا رسالے بچا کے دے یا اخبار تو بتا لکھ لے گلو نہ بچا تب میں آش دو کے بچا کے دو یا بدری میں آشتے کے بچا ترات لو نو اس چکم دے تک لکھو کے او سمدستی پوسٹ کے آگا ٹول مل گرو تو وہ رسی آگے مول بولی او نقدم پہ اوشی پاگا ٹیم چہرہ تا خلی کلے کا بدلی کلے پاگا ٹیم آگے کے زنا خ خلق چکمی چکم بوا خلق دیا گئی پمانے لکھ پلے ستے لکھل کے او چکم دچا ستا ٹیٹا دا آگے دا خپلی خپلی صاحب سر پاگے باندے لیک خپل نقد کئی نو کلا کلا آگے کا دیر خخ تجاویز را چھو کلا کلا چکم دے نو آگا بس دا لائک طرح دا پورے یا بے آگے دا خپل سوچ مطابق پاگے باندے لیکو کی نو آگا دا وقت زیانم گرزی او بل طرف تا چھا چا پر خلی کل کڑی وی نو آگا وقت کی مہتی کئی ہوں نو پکار دا چھ پا سوشل میڈیا ہم سڑے جوندے او خخ پوسٹو نو کی دانا چھے دا نہ دے خپل زان زائے وقت زائے کی ہو نہ دے دا بل زماغ پر خیال دا دے چھے دا یو خامل دا کیو سڑے پا سوشل میڈیا جوندے وی او لیک کولی شی خپل سیز پوسٹ کولی شی نو آغا پا ایٹ اے ٹائم چھے کم دا خلکو تا ورسی
پخوا تاسو د شاعر په حیث پیژندل کېدای، بیا موږ د نور صنفونو باندې هم تبزمه وکړه، اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه مو پخوا لیکلو کنه؟ اوس مو د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه. ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل، په کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو، هم هغه سره راضي کنه د وقفه وګده شوې ده؟
بالکل راشد خټک صاحب، زما ولنه پیژندلو چې دا هغه د شاعر په هسته او د زما د تخلص شکم دا د دی ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص چکم نه هغه شاعر کی دی، نو بالکل زما پیژندلو اول د شاعر ته، زما ولنه کتابم د شاعر راغله ده، هغه نه پس ته بیا نه سر راغله، او زه واقعي چې په شاعر سره سره مصر لیکم دا دې چې شاعری مې پرې خینه ده، د نصر سره سره شاعری کوم، خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي، دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وګړه پښتو کې څنګه سړی چرګه کوړک شي، داسې سړی کوړک شي تر څه حده پورې، نو دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم دی، خو په نصر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي، بلکې د یو لوی لیکوال کول دی چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نصر لیکل شروع کا، ترجمه کوه یا نور نخپل بد بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي، نو دا زه چې کم دی په شاعری مې اثر خو ضرور شته پرې وته دی چې کله ما نصر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په سره خو نه شم کولای، خو پریخ مې بالکل نه دا شاعری کوم، چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم، البته د نصر په شان ته چې کوم بس نصری لیکونه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشته، او بل دا دی چې شاعری چې کوم دا هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه، یو وخت وي چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کې د وخت تک سره سره چې کوم دنو هغه جذبه هم لگا راټیټ شي، نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه، او بل دا دی چې شاعری د وخت سره هم خود کې چې کله جذبه ځوانه یو ته د جذبه اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم، او چې بیا کله جذبه دې ټیټه وي ته عمر دې موړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان ته کوي، نو هغه ستا د شخصیت سره میچ نه خوري، نو لازمی خبره بیا د هغه د سره شاعری راشي، چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته، بیا اجتماعي غم دی چې کوم دی د خپل شاعری مرکز وګرځي، نو لازمی خبره ده زه اوس د نثر هم لیکم او شاعری هم کوم، خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نثر په لحاظ اوس کم شوي ضرور وي.
پله لیکنه څنګه سمبالوي؟ په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي؟ د لیک سمبالولو طریقه مو څه ده؟
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبھالول، ډایری کې به مې لیکل، ډایری به زما څو ډایری یعنی اوس ما سره پرتی دي او ډکې شوي دي، چې کله زه دا کمپیوټر او د موبایل سره بلد نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سنبھالول، خو چې کله ما کمپیوټر او د موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دي هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم، او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم، دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډېر اسانه ښکاري، ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو، ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو، به وینځلی شو، نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا مونږ خوندي کړي وي، او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبھالوم او دا غینه شیر کوم، کاغه پبلیشر ته ویم د دې ځنه هغه ته لګم، او کا بیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کوم نه زیات دغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبھالوم، او شاید دا د نوی وخت تقاضا هم دغه دا چې مو شاید اوس د خپل لیکنه چې کوم دی هغه مو په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبھالولی شي، سنبھالولی پکار دی، خو پکار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوې سنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی، دې ته په کم نظر ګوري تاسو؟ په دې چرته تبزمای کړي د لیکل مو کړي دي پکې کنه؟
بالکل، په دې کې چې کوم له نومه نثري نظم هم لیکل دی، او ما تاسو ته و چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم، د دې هم اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي، او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی، په هغه باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلی به مداوی وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي، زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي، او په کار دي چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي، نو هېڅ بندیز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم، او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی، نو یو ایجوټیشن وو، هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګو، نو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني، خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو، دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی، بیا هایکو ده یا ټپیزي دي، هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو. خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی، ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکو نه هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، نه، هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغه نه لطیفي جوړی کو، د لطیفو په شکل دی نه وي، دغه شاته نثري نظم چې کوم دی، نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي، دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وي چې نه دا خو نظم هم دی، نه، هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضي موجودې وي. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی، ادب خپلې تقاضي اول واڑی، او دا صرف ادب نه دی، هغه قانون دی کار سه دی، هغه که په خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا به دا هغه صنف ګرځي، چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا ارسه ارسه یو خو ادب بنی. نو په کار داده چې کده نثري نظم څوک لیکي، کټه پیزي لیکي او نورم سے لیکن نو پکار چھ دا ری خپل چوکاٹ چھ دے اغا درست ہو ساتھی نا چوکاٹ دے خیال ساتھی او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې دا غنه پسته چې بایګه کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو، نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې ډرا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ هي کی، او پکار دی چې مونږ دا سې سې جنو لارې ونه سو دیتا مون ویلکم په خیر علی وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوې ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي، دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی، مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوې نوې اصول راوځي، دغه څه د نقد هم نوې نوې نظریې راځي، نوې اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوې نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې، دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا غو سره برابر دی کنه؟
بالکل، زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي، خو بدلون هم بدلون پکار دی، بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا زبکانی حقایقو سره پکار دی چې بدل شي، دا نه دی چې په تقلید کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزی کې کیږي نو موږ به په پښتو کې کو، آیا هغه په پښتو کې ځای نسی که نه؟ دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خوش وه یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی، نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دی، خو زه نه خو چې کوم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې هغه تیوریانې راوړي دي په پښتو کې، داسې لیکلې کېږي کتلې کېږي لکه چې ترجمه شوي دي، نو هغه چې ته زه په پښتو کې ګورم نو هغه څیز چې موږ په اردو انګریزي کې کتلې هغه څیز وي، هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وي هغه لیکلي وي دلته، او نو بیا سړی وی چیرته زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ول نه ګورم چې هغه نه تانه په خان داس کې لیکلی شوی دی. البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کېدای شي کې نه. په هغې باندې ډېر ملګرو لیک پکړی مام پکړی چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وي هغه فالو کېږي. نو آیا دې چې کوم سوال راوړي چې یاره د پښتو ادب د خپل ځان ته ثنایا او بدایا او د بیان او دا ټول سیزونه دا به ځانته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځینې سیزونه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانه به هغې ته به څه وایو به څنګه اپلای کوو. نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې رشیا کې چې کله دا خبر رااله نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه. نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې موږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو.
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې موږ خو غني فولکلور لرو.
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو دا د خپل تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دی نو دی کوي چې هغه ضرور وي چې نه زه باندې بل کتاب راوړم شاید چې پای کې دی دا هغې څه حل لاره موخی. خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغه اصولو کتلی شي. نو په کار دا دی چې موږ د نقد کوو پښتو کې نوې ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دي کوو په کار دی چې ادب ته دې راشي. خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار دی چې موږ په دې باندې کار وکړو.
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکلی شو کنه نیمګړې پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي.
بالکل همدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوہر صاحب بار بار به دا ماتو چیر دا حمزه صاحب چې دی دا به په دې خپل شاعری کې ورک شي د ده چې کوم د انتخاب په کار دی. نو بس ما غټ ماتو ټیک شو نو ما بیا دا ذهن کې و دا خبره نو ما د حمزه صاحب د شاعری انتخاب شروع کو تر ډیر حد مې کړم دی بیا نور حال زلو کې بوخت شم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او انشاءالله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه د انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغې نه مې ډېر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده. او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخابه چې کوم دي هغې کې ما تقریبا زیات کړی دی بس دغه په ژوند رانه هغې کې مې هغې ما سره په بیا بیا تپوس پرې کرانه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نه. نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او انشاءالله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سر ته رسي او کتابي شکل کې به راځي.
تاسې حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داسې حکی چې دا صرف تاسو په انډیوالارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دي کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوی ملیکل کړی دی یا مچرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وي یا مچرته په قبایلی مشرانو حق لیکلی وي حکیم په چا لیکلی دی؟
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دي دوه باندې ما خاکی لیکلی چې په کې اولنې طاهر صاحب دې ریاست تسنیم دې آفتاب بدر دې محب وزیر دے نور الاسلام سنگر دے ننگیال یوسف زے دے فیصل فاران دے رحمان بونیرے دے او روخان یوسف زے دا ملگری چکم دینو پا دو باندے ما خاکی لیکلی دی او دا ټول ادبی شخصیات دی. اسی یو سو کسان شتا چاغا ادبی شخصیات نه دی او غا زما د ادب زما د وکالت استادان دی دو ورځې وړاندې دی دا جانان خټک تکرک زما سینیر او هغه د خاکی د لپاره بهترین شخصیت او د په 11 سپتمبر 23 ورځ وړاندې وفات شوه د کرک الله دیو بخي. اب داغه شخصیت داسې بل څو شخصیت دی چې هغه مې ذهن کې دی په و باندې بم د خاکلي کوم خوغه باندې به شخصیت نه. نو دا اوس کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه دا خاکی دی او دا ماټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غو لیکل دی او دا چاپ شوی دی.
لنډ کیسې لیکلو ته څنګه ورپام شو؟ لنډ کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسې څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه معیار یې ښه دی کنه اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د دې شروع نه لیکله چې زه کله یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډې کیسې وسر لیکلې. نو ما خپل شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علي اسیر خپل ډېر ښه شاعر وو داغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما دغه وخت نه لیکل افسانی ابا بیا چکل ال بی ما کول په دوران کې ما چې لیکلی وسه ما بیا ورسول لیکه. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانه نگاران لوستل نو داغه د وژنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو خوب د وخت سره به مې لیکلې حکم کم به لیکلې. بیا یو ټیم دا سره چې ما په یو مخو لیکلې وارینه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په ری کې تقریبا 45 شپارس افسانی دي او داغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چکم دي هغه افسانی دي او هغه چاپ دی. پاغی باندی بیا بہترین مختلف کسانو تفسیری لکلی خو پاغی باندی ٹولن بہترین تفسیر چدا هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لستلو نه پستا ما سره شیرم کړه او بیا امید دی چې شاید دا راځي چې کومه تفسیری دی کتابی شکل کې راځي نو پاغی کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام برته وروي نوې غزل برته وروي چې زمونږ ورډونکو هم خوان ته واخلي او مونږ هم خوان ته واخلو.
غزل دا دے خبر یې راوړو خو خبر یې د خلی نه وتا. خبر یې راوړو خو خبر یې د خلی نه وتا لکه نیولی ګولې نختی د وصلې نه وتا. خبر یې راوړو خو خبر یې د خلی نه وتا لکه نیولی ګولې نختی د وصلې نه وتا.
واه
پسر سرتوري وبخي ابلې او سلګي سلګي وا پسر سرتوري وبخي ابلې او سلګي سلګي وا خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وتا.
ډیر علی
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا په خپل اجمنه وکرا د فیصله نه وتا. زما په هډ هډ ننوتی سپبل شان وا لکه دمړي تبي وجود نبي خلي نه وتا. لکه دمړي تبي وجود نبي خلي نه وتا چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا ترسو د زړه د هندو کوش بے زلزلی نه وتا. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړه وو. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړه وو. ما خامزه د خیال سرتيري به حمله نه وتا. خبر یې راوړو خو خبره یې د خلی نه وتا لکه نیولی ګولې نختی د وصلې نه وتا.
نو لیکونکو ته نو لیکوالانو ته نو شاعرانو ته نو ادیبانو ته څه پیغام لري څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نشي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي که غزل وي که څه نه سو پرې دې مطالعه نه وي کړي د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نوی کړي او خو خو کتابونه دی لوستي نوی د ادبی کلچر نه تیر شوی نوی ادبی کلچر ته زیات پام کوي. د ادبی هلو زلو کې دی ساخلی مختلف سیمینارونو کې چې کله دی لیکي دی ضرور ولی چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي لیکي دی خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډیر هاي معیار ته لاړ شي او لازمی خبره ده په ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه او چې کله ته څومره تجربه لرې څومره لیک کې څومره لوست کې هغه مره مخ په وړاندې ځي. نو زه نیو لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دی ضرور کوي، مشاهده دی لوړه لري، تجربه دی لري، په دې ټول ادبي کلچر کې د ځان ځایي ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهده په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تیره شوې ده هغه هم دغه شانته ده، او زه په خپلې مشاهده تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقي تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقي چې کوم ده دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرې، یو ترنمي اظهار ده د شاعرې، هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقي د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډزات اغیز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی، او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي د موسیقي په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوي هر سړی بي استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره، بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به ډیره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقي ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقي پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډیره بهترین موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي پغې باندې کوي. نو دا یو ډیره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډیره لویه خبره ته جوړیږي. یعنی ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقي نه پوهیږي، نو دا بیا انتخاب کې ډیره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقي سره په ادب باندې پوهېدو، نو دا وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقي او په ادب هم پوهیږي نو هغه غني خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي، او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقي سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپل پته راغو بیا خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دا شانت شاعری بو یا بو چې مونږ بدنام وي او دا شانت کیسی بیا راوړي کنه نو هغه به بیا غ معیار نه ساتي. نو زه دائم چې دا ډول سره لازم او ملزوم دي او په کار دي چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقي، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطر جان نیم مولا خطر ایمان والا کیسا شی، او دا اکثر نر سبا مونگ بینو چې زیاتره کسان اسی پا لپ سنگنگ کئی او ازان تا سنگران ہوئی نا غر نبی پا شاعری پوئی گی و نا شاعر پی جنی، او بل بیا اگر کوشش کئی چی چاو تا پا کاغذ سولی کو بردی کوشش کئی چی سنگ ہوئی، او پاتشو زمان و زمان کلمون دا سیو دو کسان ہوئی زمان چکم دی عظیم وزیر زمان چو کلمون ویلی دی دا سیو بل مرگر ہو اگر نویار کنن سبا او سیو بس وقت بی موسیقی کولا اگر یو غزل نیم زمان ویلی دی نو دا مزیات کی دی، او سب یا مخبل هم سو وقت موسیقی سر شوک لرلو مخبل هم یو سو غزلونا ویلی دی که پا غیب بانده ما ویڈیوم جوڑی کردی دی او پا سو چینلونو بانده ام چلی دی دی
مننه منتو دا وقت رکولو مخام خاتک سیپا مخام وخام
مننه جیستا سو دیر دیر مننه جیز ماسرا دمرکی کولو خاد و آباد و سی مننه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی، د خدای په امان.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا تا پر کی بانو خرس ولم ونا دانا ندان تا پر کی بانو خرس ولم
نادان تا پر کی بانو خرسولم